ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دی نن دا خالی روز کال 2014 دا اگست دا میاشت 28 نیټه دا وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 6 بجې په کابل کې د سحر 5 نیمې دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې دا اگست د میاشت 28 نیټه دا او د شپې 9 بجې دی دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو په دې نیم ساعته سحرنه خبری خبرونه کې درته زما وش جلیل هرکلی وایم اړوم به تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو تازه خبرونو سرټکو ته په واشنگتن ڈی سی کې یو تنظیم فرندز اف بلوچستان د سوری لاندې شوی غونډې کې د پاکستان پوز لخوا په بلوچستان کې بشري حقوقو سرغړونو باندې سخت غندنه شوی او د امریکا کانګرس نه غوښتنه شوی چې د پاکستان پوز باندې دی پوزي امداد بند کړي د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جمعې په ورځ جنیوا کې ویلي چې په شام کې صورتحال ډیر خراب دی او دا چې د شام حالات په پوزي طاقت نشي حل کېدی
د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګای لاروف جنیوا کې لیدنه کوي چې د فوزی همکارۍ او معلوماتو تبادله په حق له کومې موافقه ته ورسي چې شام کې داعش ته ماتې ورکړي شي
او په ایتالیا کې د تیر شروع په ورځ راغلي زورور زلزلې کې د مړو شمیره 281 ته رسیدلې او د ایتالیا حکومت پلان لري چې د خالی په ورځ د خواوشا سلويختو مړو د جنازې مراسم ترسره کړي
په هیواد کې د ماتم ورځ اعلان هم شوی او په دې لړ کې به د هیواد بیرغونه هم نیمه پورته وي
قدر منوردن کو ډیو ریډیو سره اوسه یوش مې رپورت نه هم په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې وړاندې کوو خړم به ورزو او رو د خبرونو تفصیل په واشنگتن ڈی سی کې یو تنظیم فرندز اف بلوچستان د سوری لاندې یو غونډه شوې د دغه غونډې په محل د بشري حقوقو کارکونکو امریکا کې د مدني ټولنې غړو او په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پاکستان پوز لخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونو سخت غندنه کړې غونډې ته وینا کوونکو په بلوچستان کې د پاکستان آزادۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سوری لاندې د ریفرندم غوښتنه کړې دوی د امریکا د کانګرس نه غوښتنه وکړه چې بلوچستان ته حقایقو معلومولو لپاره په خپل سر یوه ډله ولیږي او د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د بشري حقونو خلاف ورزو باندې دی غلی نه پاتې کیږي او نړیوال قانون مطابق دی ګامونه واخلي دوی د امریکا کانګرس نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان پوز باندې دی پوزي امداد بند کړي اخوا د امریکا خارجه سکرټر جان کیری د جمعې په ورځ ویلي دي چې په شام کې د ډزبندۍ له وجې لنډ شان قلاري وروستو صورتحال یو وار بیا ډېر زیات خراب شوی دی دوی ژمنه وکړه چې امریکا او روس یو نوي او زیات دوامداره لوزنامه لاسلیک کولو ته نږدې دي ښاغلي کیری په جنیوا کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره غونډې وروستو دا خبرې کړې دي دواړو چارواکو هڅه کوله چې په شام کې تندره وډلې داعش ته ماتې ورکولو لپاره خپلو کې پوځي همکاري او د معلوماتو شریکولو په لړ کې یوې لوزنامې ته ورسي ښاغلي کیری ویلي دي چې دواړه خواوې په دې متفق دي چې د شام خانه جنگي په پوځي طاقت نشي حل کېدی او دا شخړه سیاسي حل بغیر سرته نشي رسېدی په عیني حال کې شامي یاغیانو او د هغوی کورنیو د درای خال نه وتل پیل کړی دي دا ښار چې د اوږدې مودې راهیسې د محاصرې لاندې وو او د څلورو کالو پورې حکومتي هوایي بریدونو او محاصرې له کبله په کنډر کې بدل شوی دی د تیر زیارت په ورځ حکومت سره شوی یوې لوزنامې وروستو ښار نه خلکو ته د وتو اجازه ملاوه شوه د لوزنامې تر مخه 900 وسلوالو ته به د پوزیشن کنټرول لاندې ادلیب صوبې پورې محفوظه رسایي ورکول کېږي او نږدې 4000 عامتران به د درایا په سویل کې پنازیونو ته رسول کېږي د شام لپاره د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دی مستورا په یو بیان کې د درای خار نه راوتې خلکو حفاظت غږ کړي د ایتالیا مرکزی برخې کې د تیر شروع په ورځ راغلي زلزلې کې د وجلې شوو شمیره 281 ته رسیدلې ده او د ملبې لاندې ژوندي بچو تنانو موندلو امکان کم شوی دی د صحت وزارت تر مخه 308 تنان په هسپتالونو کې د خپل زخمونو علاج لپاره راوستي شوي چې پکې د شلو حالت سخت دی چارواکو په زلزله ځپلې سیمو کې هنګامي حالت پر ځای کړی او د اټلي وزیر اعظم د بیا بحالۍ کارونو لپاره د 500 لکو یورو ورکولو اعلان کړی د اټلي حکومت پلان لري چې د خالی په ورځ نږدې 300 تنانو د جنازې مراسم ترسره کړي چارواکو تر مخه 500 بخنوړم 15000 امدادي کارکونکو د ملبیلانې خختنانو لټون کې بوختي خو د زلزلو جټکو لکبله په امدادي کارونو کې خند دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈی و ریډیو سهرنې خبری خبرونه ته غوږی تاسو د ڈی و ریډیو پرونه د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. زمونږ د ویب پاڼه پته ده www.voadivaradio.com. ورځو یو رپورټ راخته څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د امریکا خارجه وزیر جان کیری د جمعې په ورځ جنیوا کې ویلي چې په شام کې صورتحال ډېر خراب دی او د شام حالات په پوځي طاقت نشي حل کېدی. په دې کله باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا د ریپورتونو په خلاصه کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
امریکا او روس جمعې په ورځ شام جګړې پر امن حل راوستلو لپاره یو ځل بیا هلې ځلې شروع کړي، په داسې حال چې حالات نور هم کړکېچن شوي چې اوس پکې د ترکیې ځواکونه هم شام کې موجود دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د روس خارجه وزیر سرګای لاروف جنیوا کې لیدنه کوي چې د فوزی همکارۍ او معلوماتو تبادله په حق له کومې موافقه ته ورسی چې شام کې داعش ته ماتې ورکړي شي. اني حال کې د شام یاغیانو د غوي کورونو د دمشق سره نږدې د ډیر وخت راسه محاصره شوی سیمې دارایانه وتل پیل کړي. دا محاصره حکومت سره یوې لوزنامې لمخې شوی، په داسې حال چې سلور کاله پورې محاصره شوی دغه خار هوایي حمله بيخي تباه کړي. لوزنامی تر مخه نږدې وسوا وسلوالو ته محفوظ لار ورکړی شوی چې د یاغیانو ولکې لاندې شمالي صوبې ادلب ته لاړ شي او نږدې سلور زره عام خلک به د دارایا سویلي اړخ ته پناه ځایونو ته وړل شي. شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی مستورا جنیوا نه جاری کړی یو بیان کې د دارایا نه وتونکو خلکو د حفاظت غوښتنه کړې. د ویلي دغه خلکو راوتل باید رضاکارانه وي. د زیاته کړي دغه لوزنامې ته رسیدو په اړه ملګرو ملتونو سره کوم قسمه سلاکاري نه ده شوي. د امریکا او روس ترمنځ کیدونکي خبرو اترو په حق له خاغلی ډی مستورا ویلي دوی لا اوس هم په دغه معاملې کار کوي. خبرو اترو منځ کې د دمې په محل د روس خارجه وزیر سرګای لاروف ویلي خاغلی جان کیری سره خبرې ترې ډېرې ښې روانې دي. د خبرو شروع کېدو په محل خاغلی لاروف د خبریالانو د سوالونو نه ډډه کوله. خو د یو خبریال دې سوال چې شام کې د رزبندۍ بنیادی عامل څه دی، نو خاغلی لاروف دومره ویلي چې د خبرو اترو ماحول خرابول نه غواړي. خاغلی کیری کوم قسمه بیان نه دی ورکړی. دا هم واضح نه ده چې د خبرو اترو وروسته دغه دواړه مشران به د خبریالانو ته احوال تیر کړي او کنه. د نوړاندې د نړیوالو خبرو اترو نور پړاوونه هم شوي چې پکې د واشنگتن او ماسکو سفارتکاران شام کې د کړکېچ کوم حل راوستو کې ناکام شوي دي. امریکا او روس شام کې د مخالفه فریقو حمایت کوي. په دغه جګړه کې نزدیک 2,900,000 خلک مړه شوي او د کړکېچ له وجې تیرو 50 کلونو کې په میلیونو خلکو د خپلو کورونو نه کډې کړي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری جولای کې روس کې خبرو اترو په محل خپل لومړی منصوبه وړاندې کړي وه چې له مخه به روس او امریکا داعش پر ضد په ګډه کاروایی کوي او د شام هوایی ځواک ته به نوره اجازه نه ورکوي چې بمباري وکړي. دا تازه خبرې ترې په داسې حال کېږي چې شام کې کړکېچ نور هم زیات شوی، په داسې حال هم چې دې اونۍ اوله کې ترکی فیصله کړي شام ته به خپل فوزي ټینکونه لیږي چې د داعش ولکې لاندې پولیس سره نږدې سیمې خلاصې کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گر ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري. تاسو ډی ریډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګری جوړ دی شي. د مونږ د فیسبوک او ټوئیټر پاڼو پته ده وی او ای ډی وا. د دې نیم ساعته خبری خبرونه وروسته به قدر من اردوونکو تاسو بي بي شرینا پروګرام ته غوښ نن درې پروګرام قربان دي زموږ همکاران منزه شهید او زاهد خټک دوی به یو نوی موضوع باندې تاسو سره گپ شپ لګوي. ورځو یو بل رپورټ اخته په ایټالیا کې د تیر شروع په ورځ راغلي زورورې زلزلې کې د مړو شمیر 231 رسیدلې او د ایټالیا حکومت پلان لري چې ته خالی په ورځ د شاوخوا سلويخت مړو د جنازې مراسم ترسره کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
په اټلی کې د چهار شنبه په ورځ راغلي زورورې زلزلې لامل د مړو شمیر 231 تنو ته رسیدلې ده او په کې د ژوبلو کسانو شمیر هم تر 308 لوړه ده. د زلزلې نه په ځینو سختو اغیزمنو سیمو کې خو د ژغورنې عملیات هم درول شوې دي. د چارواکو په وینا مرستندوی کاروانونه لا په ډیرو سیمو کې د لټونو او ژغورنې عملیات ترسره کوي، خو ویل کېږي اوس هم ګڼ شمیر خلک د ملبې لاندې راګیر دي. دا زلزله د هیواد په منځني یا مرکزي زی برخه کې شپږ اشاریه دوه مګنیټیوټ وه چې ګڼ شمېر کسان یې تر کنډوالو لاندې کړي دي. په دې زلزلې کې ډیره ځپله شوې سیمه اماتریس ښار دی چې ښاروال یې وایي نیم ښار یې بیخي له منځه تللی. د ایتالیې حکومت پلان لري چې د شنبې په ورځ شاوخوا د څلوېښت تنو مړو د تدفین مراسم ترسره کړي، کوم چې به د اسکولی پیسینو ښار ته نږدې نیول کېږي. په هیواد کې د ماتم ورځ اعلان هم شوی او په دې لړ کې به د هیواد بیرغونه هم نیمه پورته وي. د اماتریس ښاروال سرګیو پیروزی خبریالانو ته ویلي دي دا به یوه معجزه وي چې موږ بیرته خپل ملګري ژوندي ترلاسه کړو. زلزلې اماتریس ښار ډیر وران کړی چې له امله یې څو کسان مړه دي او له کنډوالو لاندې شوو خلکو د موندلو هڅې روانې دي. زلزله له روما 15 میله لرې په شمالي ختیځ کې شوې، خو د پلازمینې ودانۍ یې هم تر 20 ثانیو پورې خوځولې دي. په روم کې د سرکار د ژغورنې څانګه وایي 388 کسان ژوبل وو، کوم چې روغتونونو ته درملنې لپاره وړل شوي دي. په دغو شمېر کې 40 تنو حالت مرغونی وو او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 کسان په ایتالیا کې د زلزلې له کبله د کال 2009 هم راهسې بې کوره شوي دي. د زلزلې وروسته چې شپږ اشاریه دوه مګنیټیوټ وه، 1050 نورې وړې زلزلې یا آفټر شوکس راغلي دي چې ودانیو ته یې نور هم زیانونه اړولي دي.
ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
قدر من اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی و ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه دوام لري. د ډی و ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ ته په ماخام په وخت د پاکستان شپږ بجو نه واخله تر د شپې 12 بجو پورې او بیا د پاکستان په وخت د سهار شپږ نه واخله تر 9 بجو پورې نیخ پنیغ وردی شي، چې پکې نیخ پنیغه پروګرامونه امریکي تازه مهم خبرونه شامل دي. د ترڅنګ تاسو د ډیو ریډیو خبرونه د خپل موبایل فون په لار هم اوریدئ شئ. کچرې ټیونین نومي ایپ ډاونلوډ کې او په سرچ یا لټون بار کې وی او ای ډی وولي کې نو داسې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه نه خپنیغه په خپل موبایل فون باندې هم اوریدئ شئ. او ګرانو او قدرمن اوریدونکو، اوس وخت شوې سیمه ایز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه کړې زموږ همکار مختار خلیل. نو راځئ چې په شریکه وورو.
نن ورځ کلهمه دنیا د ترهګرۍ سنگینی مسلې سره مخ ده. د دنیا په مختلفو ملکونو او سیمو کې د ترهګرۍ خلاف د طاقتورو ملکونو د زبردستو کارروایو باوجود د خونړۍ ترهګرۍ د ختمېدو هیڅ علامې نه ښکاري. د ترهګرو خلاف د فوجي طاقت استعمال سره سره اوس عالمي طاقتونه او مشران د دې ناسور د نوغي وستو په نورو لارو چارو هم غور کوي. د امریکې مشهورې ورځپاڼې کریسچن ساینس مانیټر خپله یو تازه ګڼه کې د ترهګرۍ د تابعیا کولو په حواله یو اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط ته د ترهګرۍ د ختمولو یو نوې طریقه. کریسچن ساینس مانیټر د خپلې اداریه په شروع کې لیکلي دي چې د امریکې د وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی ډایرکټر جیمز کومی وایي چې امریکې ته بنیادي خطر دا ده چې دولت اسلامیه د امریکې دننه د خلکو شر فساد ته د راپورته کولو دپاره د انټرنیټ ډیر اثرناک استعمال شروع کړی دی. دینه د یورپ چارواکي هم سخت وارخطا شوي دي، خو د عرب ملکونو یو مشر هم په دې لړ کې د سنوي لاس امداد وړاندیز نه دی کړی او نه غربي ملکونو کې اوسیدونکو خپلو خلکو سره په دې موضوع د خیالاتو شریکولو او دوی ته د نصیحت کولو څه کوشش کړی دی. البته د مراکش بادشاه عبدالله څلورم غربي ملکونو کې د مراکش په لکونو اوسیدونکو ته خپل تقریر کې ویلي دي چې تاسو مغرب کې د خپلې استوګنې په وخت د دولت اسلامیه د دروغو د پروپیګنډې نه ځانونه ساتئ، ځکه چې د دوی په ترو ترسکونو خبرو او تقریرونو ستاسو ساده زلمي مسلمانان تیروتی شي. هر کله چې حقیقت دا دی چې د دوی تعلیمات ستاسو مذهبي عقیدې او ثقافت سره هیڅ سمون نه خوري. کریسچن ساینس مانیټر خپل اداریه کې زیاتی چې د مراکش بادشاه خپل تقریر کې سوړو کې شانډله نه د مخاطب کړي، بلکې د خپل خبرې او 500 لکو مراکشیانو ته رسولي دي چې دا وخت د یورپ په مختلفو ملکونو کې میشته دي. وایي چې فرانس او بلجیم کې شوو اوسنو خونړو حملو کې ډیر داسې مراکشیان ککړ دي چې یا خو پې د دولت اسلامیه تعلیماتو اثر کړی دی، یا دې خونړو حملو له دولت اسلامیه دغو ملکونو ته ورلیږلي وو. دین علاوه یورپ کې میشته یو نیم زر مراکشیان شام او عراق کې د جنگیدو د پاره دولت اسلامیه کې شامل شوي هم دي. کریسچن ساینس مانیټر خپل اداریه کې د مراکش د بادشاه په حواله دا هم لیکلي دي چې د خپل ملک خلکو ته ټینګه وینا کړې ده چې تاسو چې د یورپ په کومو کومو ملکونو کې آباد یې، دغلته آبادو مسلمانانو او د دغه ځای ځایي عیسایانو او یهودیانو سره خواږه تعلقات او ګوانګیري ساتئ چې دا شان تاسو په امن مین او نورو سره په روغه سازه د ژوند تیرولو خلک مشهور شي. بادشاه عبدالله خپلو خلکو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې خپل اغه زلمي د دولت اسلامیه د غلطو تعلیماتو او پیغامونو نه بچ ساتئ. څوک چې یورپ کې د ډیری مدیراسي د اوسېدو یا دغلته د زیږېدو له سببه په عربۍ ژبه نه پوهېږي او دولت اسلامیه په اسانه دوکه کولی شي. شاه عبدالله څلورم خپلو خلکو ته خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې آیا تاسو په دې خبره یقین کوئ چې الله به چاته دا حکم ورکړي چې ځان والوزی او ځان سره سره نور بیګنا خلک هم ووژني؟ اسلام د امن مذهب دی او مسلمانان باید چې د قرآن پاک د تعلیماتو مطابق ځانونه پوره پوره په امن کې ځای کړي. کریسچن ساینس مانیټر د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي که د مشرق وسطا د نورو ملکونو مشرانو هم د مراکش د بادشاه په پل پل کېښودو، نو د امریکې وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف بی آی او د غربي ملکونو حفاظتي ادارو ته به د نورو ترهګر حملو د خطرو د مخنیوي کار اسان شي.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی، نتیجه به ډېر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره، خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو په تا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر من اردن کو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سہرانے خبری خبرونه ته غوږی زمونږ خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.voadivaradio.com. په واشنگتن ڈی سی کې یو تنظیم فرینډز آف بلوچستان د سوری لاندې و غونډه شوې. د دغې غونډې په مهال د بشري حقوقو کارکونکو امریکا کې د مدني ټولنې غړو او په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د پاکستان پوځ لخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو باندې سخت غندنه کړې. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا سرخار واشنگتن ڈی سی کې د بلوچستان د ملګرو یا فرینډز آف بلوچستان په نوم رابلل شوې غونډه ته د پاکستان پخوانی سفیر او لیکوال حسین حقانی وویل چې د امریکې او د نورو ادارو رپورټونه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو او د پاکستان د پوسټ په زیاتو لیکل کړي دي. بلوچستان د زیات واک اختیار لپاره د ډیر مودې راهسې هڅې کوي. د دوی هلې ځلې د پاکستان ریاست په زور غلې کوي. زدا منم چې اوس ځنې ناراض بلوچستان د آزادې غوښتنه کوي. حسین حقانی زیاته کړه چې د بلوچستان نیم په نیمه آبادی غربت کې ژوند کوي. بلوچستان کې بیروزګاری د پاکستان د کل بیروزګاری دوه چنده ده. بلوچستان د پاکستان 20% د توانایي او 18% د ګیس ضرورت پوره کوي، خو خپل د بلوچستان 20% آبادی په تیاره کې پرته ده. بلوچستان د رقبې لحاظ سره د پاکستان 20% ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز د کال 2015 د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د مالدارو په فهرست کې هیڅ یو بلوس نوم نه لري او نه د بلوچستان نه چر یو سفیر ټاکل شوی دی او هر کال یوازې نږدې 1500 کسان د پاکستان په امنیتي ادارو کې برتی کولی شي. لیکوال عارف جمال وای پاکستان لکه د مغربي پاکستان پر رنگ پالیسۍ په بلوچستان کې هم خپلې کړې دي. د پاکستان د پوز د تګلارې یو برخه دا ده چې بلوس فعالین او پچا چې هم د بلوس کمپرس شک راځي هغه وجنی. دوی د بلوس قابل خلک هم وجل شروع کړي دي. عارف جمال زیاته کړه چې د تګلارې دویمه برخه یې په بلوچستان کې وسلوال پر ځای کول دي او د بلوچستان دا وسلوال به بیا د نړۍ لپاره یو بل خطر جوړ کړي. برطانیا کې میشته د بشري حقوقو اکټیویست پیټر تیچل وای د پاکستان پوسټ په بلوچستان کې د بشري حقوقو سخت خلاف ورزي کوي. د غواړي امریکا دې د بلوچستان د حالاتو د جاج لپاره یو میشن وربولیږي. موږ غوښتنه کوو چې د امریکې د کانګرس یو میشن بلوچستان کې ځمکني حالاتو جاج لپاره ولېږل شي. دوی دې د پاکستان د پوسټ لخوا په بلوچستانو د زور زیاتې بې پلوه شواهد راجمع کړي. تچل زیاته کړه چې د پاکستان د ریاست او پوز خلاف د انصاف عالمی عدالت ته هم تلل پکار دي ځکه چې د دوی زور زیاته د نړیوال قانون په خلاف دي. حسین حقانی وویل چې د یو پاکستانی په حیث ریاست ته سوچ پکار دي چې ولې نن نړۍ د پاکستان په حق لا تشویش لري. مونږ لره قتل پکار دي چې څنګه ممکن ده چې د پاکستان پوز دي د کراچۍ د اهمې پارټۍ ایم کیو ایم دفترونه شپه په شپه بندول شي، خو مسلسل وای چې د ترهګرو ډلو دفترونه بندول به ورته وخت اخلي. د لشکری طیبه، لشکری جنگ وی، اهل سنت والجماعت او د نور ترهګرو ډلو مشران په یو نوم او په بل نوم رامخته کیږي، خو پاکستان وای مونږ ته نور سامان ضرورت دی. حسین حقانی زیاته کړه چې د دې نه مخکې چې نړۍ د پاکستان نه غوښتنې شروع کړي، پاکستان له پدې سوچ پکار دی او طاقت چرې هم د خبرې حل نشي کېدلی. د امریکا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وای امریکا د بلوچستان د آزادې ملګرتیا نه کوي، خو غواړي پاکستان د بشري حقوقو او محرومو خیال وساتي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکه
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. قدر منوریدونکو، زموږ دا نیم ساعته سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه دوام لري او اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د نېسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جینکو تعلیم دی. خو باوجود د دې نن ورځ 2.5 میلیونه جینکې سکولونو ته نزي. د جینکو سکولونو ته د نه پریښودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جینکو کورنۍ یا ګوندۍ په دې خبره یقین لري چې د یوې جینۍ دپاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي، چې په هغې کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپلو وړو وروڼو خویندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جینکو د کورنو مالی حالت دومره ښه نه وي چې هغوی جینکۍ سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جینکۍ په خپلو غوږونو داسې خبرې واوري چې جینکۍ دومره قابلې نه دي چې سکولونو ته ولیږلی شي. جینکۍ دا غلط خبرې زړه ته واچوي او حوصله بیلي. ځینو حالاتو کې مقامي دود دستور جینکو له نارینه او استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نه وي، اغل د جینکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمده شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جینکۍ صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جینکو ته سبق ښایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانی ډېرې کمې دي، په دې سبب د امریکای حکومت د جینکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جینکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکې ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 میلیونه ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جینکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي، او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جینکو را روان کول ته د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جینکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده، کوم چې موږ د نېسته د ختمولو او د جمهوری او د صحتمندو معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جینکونه د استادانو جوړولو دپاره په شریکه کار کوي، چې دا شان دوی د افغانستان د جینکو را روان کول ته تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم یوه داسې سلسله شروع شي چې په هغې به ګرد افغانستان راپورته شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده divaradio@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ: divaradio deewaradio@voanews.com. به داسې لیکئ: voanews.com.
اوریدونکو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرنه خبرونه ته غوږی نیم ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې تر څو دا وړاندې کولو کې ټکنیکی رخت هم سره ټیم کې ملګرتیا کوله. پروډوسر و ارشد علی، او اوس سو شبو کې بشرینا پروګرام به شروع شي چې قربانی دي زم همکاران زاهد خټک او منزه شهید. زه محمد جلیل، د سهرنه خبری خبرونه تاسو نه اجازه غواړم. د الله پامن.